په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر 9 د خپرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلو متر پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. له پاکستانه هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وژې اسنبلې لږ پوژوښتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. پیران د بشري حقونو سازمان ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي 2 کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 15 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 50 زره کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 50 زره لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبوره سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 زرو ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سو شمیر 2,11,319 ته رسیږي. لکه چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې، د لبنان حزب الله هم د پولې په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړې چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په یو اعلامیه کې د حزب الله، حماس او حوثي اغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکونو لپاره کاندید ده حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سخت اوروشتون وروسته د بهیدلو سیلابونو له کابل د مړو شمیر دو ډیر شو ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون نشان به ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمیل نه وخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو تیره سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر اتمه نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړی سوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلوله نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ټرمپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکران ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خپره سوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ټرمپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېږم چې تر ټاکنو وروسته به څه پیښ سي او څوک به ولسمشر سي، خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خوا وي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن سوي دي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه تلته چې اطلاعاتو ته لاسرسی د ژمن نه دي.
دا هم ورته چې په اروزګان کې ځینو ستنوسو کسانو ته د کوچني کاروبار زمینه مساعده سوې ده. په افغانستان کې د کمبای خوړو رستورانتونه په شګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت دوه روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړ شوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ده. څو
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس ورزو د خبرونی د خبری راپورونو برخه ته. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه دوه په لس کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له فرشتې سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپل نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي د رسنیو برخې کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو ل رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکونکو ویلي چې افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبدا مرغه د طالبانو د وکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. وکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي او ایم په باور لبدا مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبريالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکونکو نیولي او یا یې هم مجبور کړي چې خپل دند پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاخ یا سرطان پر شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکونکو محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. سینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکونکو د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتی حالت د راپور ورکولو لکبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس لس کاله بند محکوم شوې دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تیرونه د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته لګاونډ یو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنې سیوی کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته برابر نه ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لږګونو راستنو سویو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفي شول سیوی دي. دا کار د ان ار سی مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شرولي په تخنیکی مرسته سوی دی.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سیوي او پرې لیکل سیوي دي چې د کډوالو سره د نوې ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي له هنه یا چادر څخه جوړې سیوي او په داخل کې بیا تخته کارول سیوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا څلویښت زره افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت وویل چې د انرسي موسسې ورته څلویښت غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړي دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچي چې هغه د خلکو ته یو د کار زمينه په شکل برابر شي. نو په تعداد د څلوېشت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده کې موږ د شمنه در سره کوو کدلته داسې یو پروژې رالی چې د ماجرینو د کمزور کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتما تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه ورزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان پوځ سره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر سوي
سیاست مدا پر ودانه وای سمور سره دوی د انکاریا ونه د موسسه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پر ودانه وای
نور اړوند مسولین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایط کې وو
دا غنی زام نوی بیا موږ ته دا شی هم نه رسیدي د بل ملک ته چارڅ خدمت وکړو ارڅ ځان ستړي کو بیا په ملک سره نه وسا کیږي خپل په ملک به خدمت کو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا به
په ورزګان کې داسې محل د پاکستان څخه راغلي څلويشت کورنۍ ته د کار زمينه برابر سوي چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمیر بیا نور گاونډي هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي او سم یو بهرنی مسأله د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه پارولي د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ژغ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي په عراق او افغانستان کې د امریکا په خونی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وجنه خوشینی څرګنده کړې ده اسمت سروان او نور تفصیل
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر کوله وو پښتل شو هغه څه چې پراخ عکس العملونه پاره ولیدي د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوزي څنګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وشل شوی او ژمنه کړې چې د دې ډلې د مشر له وشل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پاره ولیدي په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بلل لري هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم پنه شاو وو وشل شي شغلای خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشانو د مندلو او وژلو وړتیا شوولې خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلن به بدل شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د حق لار روانه وي د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه اکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله علی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایرانیر بیروت ته ټول الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخي په توګه غندلې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نورو بنسټونو غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخاوني سي فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي، هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللې او ویلې دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورزنګ هم د شنبه په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړی کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو تا غوښست په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانانو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه ته وداني جوړ شوې. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شګل ولسوالۍ او بل په مانګي ولسوالۍ کې دي، په خوای وداني نه درلودې چې لکبل ناروغان او روغتیایي کارکونکو لستون سره مخامخ وو. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست مسولین وای یو لس بستریز روغتیایي مرکز د مانوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغه روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
یو د ترقید ولسوالۍ د لچلام په ساحه کې د یونیسار محترمې ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی، سر تر سره نه ابتدا تر سره شو. همدغه شان د شګل ولسوالۍ د مونی په ساحه کې چې د هیلنټ محترمې ادارې په کور فنډ باندې
د سیمې اوسیدونکو وای روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکونکو د ځای د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول، هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبید الله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي.
دا زلې چلام بچی کلینیک ته تاو شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو. ولسونه ډیر زیات خوشاله دي، خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شګل او مانوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکونکو ستونزې ګالي.
په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. کروندګر له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او تور او سپین سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کارته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته، د غلو دانو د پیداوار ډېرېدل او په دې ولایت کې د ګټورو تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډی ته وویل:
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپله دې وکړي، بیا وروسته له کرلو شکري پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي، موږ تاسو مسئله ګر دی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې له دغه یو جره پټیشکه چې شپته منو 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا ل یو جره بشکه تر درې خروارو دهقان حاصل اخیستل دی.
بل لوري ته بزګران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بېوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنزوی بزګر نظر خان وویل
و ډیر خټیم باندې راکله کو په خوان کرل کیږي خو یو خو په دوغه کې ستا پروس کله موږ دا اخیستي مرغې نه پریګتی سل مرغې پاتې د سیاسي ورکو د کنه چې جوړب خروار سل مونږ تر شدل دا پسنم نه کوي د کانان ذاتی د تخمو په شان نه لري به وزل دي
د سیمې یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوی تخمونه ګټور بولی او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه یې تیر کلونه کرلي ډیر ښه حاصلات ورڅخه خلاص ته راوړي دي
د مګه دغه د میتیکې لپاره ډیر غټ خو حاصلات غور کړی دا او ډیر خوشحالي د مؤسساتونو چې موږ سره کومک کوي او ډیره ښه نتیجه ورکړی دا خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي
په ورستوي کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلي په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پرختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي فیروزی عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي
د کابل ښار کوټی سنگي سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستورانت دی چې لتیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي د دغه رستورانت خوان الابردی وای قابلی پلاو او مولنګ پلاو زیات خوښونکي لري خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا یو سلو اتیا افغانۍ ده
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی اسوم
په ورځینی ټول 50 کیلو ریچ 50 کیلو تک کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو زموږ ټول خواړه همدایو بیا لري چې یو سلواتیا افغاني یو خوراک ده
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شن رستورانتونه ډېر دي ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته خو په دغه هیواد کې چې وسی ډیرای خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د لوړو بایو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستنسوي پریتاګ راته کوي دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خړوبای له یو سلو ډیر سو تر شپېتو افغانۍ ده د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا د سیمې بدرې کاله کم زیات پکې د رستورانت کومش وخت پلاو ګوشت راکړي دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلته خلک په اقتصادم ډیر کمزور دي یو لوبیا وارتا غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخېږي ورته په دان سوالات او کې لګا تورخم کې اوس دې زیات غندوالا دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي
دا بیا د کابل ښار په خوشتي سیمه ده دلته هم د ارزانبای خوړو رستورانتونه ډیر دي خودلته دی یو رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته
اوس چې ارز چې د پټاپو و دی دې اوس چې موږ سرویس کولو غوښته په کور او اوس چې دا کیلو مخو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت چې بیا خې د خلکو سره پر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت کوم خلک راځي خاصه هغه چې د ډوډۍ سیستم کې صحیح نه دی او چې کوریا هم پوښې دې په تکلیف باندې نه نیم پر پر نیمه جوړ ډوډۍ
د یادونې د چې یو شمیر افغانان ک په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیرای له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي په خولو او کورته د تګ راتک امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته چورنه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د پوړو ټولونه کې حل کیږي نو البته یا لوبیا پخېږي یا بامیا پخېږي یا مثلا د برګر خانی وسیا طرف افغانستان کې رواج شوی دی. نو هغه کوم خلک چې دکانداران دی یا په غساهو کې د سپروشان دی، غریب کار مزدور کار کڅو کلاس ډیری ګرځي، اکثره ته د دیو د خړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي. سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي. خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې دې همدغه کوچنی هوټلونو سماوارونو ته ورځي.
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پای رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري، هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو، سمبوسو، شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاو وي او